السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي حامد ساده هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلی سیمو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي. خو اول د سیمه نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نور.
په کورما کې د ډزو تر خونړیو په خورست احتجاجي ناشته پیل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ لوړپوړی پلاوی لننه د پاکستان په څلور ورځني سفر دی او اوکرایني ولسمشر په خپل هیواد کې د روسیې د جنگي جرمونو قضیه څېړلو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه په کورما کې لسګونه کسانو د ډزو تر دوه پیښو وروسته احتجاجي پرلت وهلې دی او له انتظامي څخه د استادانو د تحفظ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ ماسپښین مهال پر شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسیدونکی وژل شو. تر هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تری منګلو په دولتي ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران وژل. پرلتوال وایي حکومت دې ککړ کسان د قانون منګلو ته وسپاري. چارواکي وایي هغه سکول ته د نهم او لسم ټولګو د امتحانونو اخیستو لپاره د نورو سیمو استادان هم ورغلي ول، خو وسلوالو یوازې اهل تشیع کسان وشتلی دي. د تعلیم ادارې ضلع مشر فرید الله مسید وایي امتحاني عملی ته په حمله کې زیان نه دی رسیدلی او ټول سرکاري او شخصي ښوونځي به تر 15 ورځو پورې بند وي. ضلع انتظامی د حالاتو کنټرولولو لپاره موبایل ټلیفون انټرنیټ تړلی دی. د شیعهګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیه د کورمې له اوسیدونکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده. هلته د تری منګل مشرانو هم د ډزو خونړۍ پیښه غندلې ده. د خیبر پښتونخوا لنډمهالي وزیر اعلی وزیر پرون په بیان کې ژمنه کړې چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. د پولیسو مشر محمد عمران وایي له لومړنیو معلوماتو ښکاري چې دواړه پیښې د پیواړ او د ګیدو ترمنځ د ځمکې او ځنګله د پخوانۍ لانجې له کبله شوې دي، خو زیاتوي چې پلټنې روانې دي. د سواد په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه مشران او فعالان د نامنۍ پر ضد د ولسي پاڅون په نوم احتجاجي جلسه کوي. ټاکل شوی چې په کانجو چوک کې نننۍ جلسه ماسپښین 2 بجې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د سواد په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې نامنۍ زیاته شوې ده. د اپریل پر 14 د کابل د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې په تاڼه کې په چاودنه کې 13 کسان ووژل او تر 550 زیات ژوبل شول. چارواکي د بجلی تارونو د خرابېدو له کبله د تاڼې د بارودو په ډیپو کې چاودنې وشوې. د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان پوځ وایي د نامنۍ مخنیوي ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شانګای همکارۍ سازمان غونډې پر مهال خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل چې دواړو چارواکو د مې پر 14 د هند په ګوا کې پر دواړو خیزه سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې او د غذایی مسؤلیت او انرژي په برخو کې د همکاریو پر زیاتولو سلا شول. پاکستان له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د انرژۍ له کمښت سره مخامخ دی او په وروستیو میاشتو کې چارواکو ویلي دي چې له روسیې څخه ګیس درآمدوي. بلاول بوټو زرداری پرون د شانګای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ګووا ته ولاړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی لننه د پاکستان په څلور ورځني سفر دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي دي چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو چارو سرپرست وزیر حاجی نور الدین عزیزی او د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ ضیا احمد تکل بیګام مشال رډوتویل دواړه خواوې د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو په ګډون پر سیمه ییزو چارو هم غږیږي.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو، سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي.
تکل زیاتوي سبا د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګنګ هم په هغه غونډه کې ګډون کوي. اوکرانی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل هیواد کې د روسیې د جنگي جرمونو د قضیې سیړلو او د جنایي کړنو لقبله د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمه کولو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. د څرګندونې نوموړي پرون د نیدرلینډز په هیګ کې د جنایتونو د نړیوال عدالت د جنگي جرمونو جرګګۍ ته په وینا کې وکړې. زلنسکی پر داسې مهال له هیواده بهر سفر کړی دی چې اوکراین د روسیې ځواکونو په شا تمبولو لپاره جګړې ته دوام ورکړی دی. ولادیمیر زلنسکی په خپل وینا کې ویل دوی غواړي چې په هیګ کې یو مخالف مختلف ولادیمیر وویني، هغه سړی چې د خپل جنایي کړنو لپاره د نړیوال قانون په مرکز کې د سزا کېدو مستحق دی. نوموړي ویل باوري دی چې دا کار به په جګړه کې د اوکراین تر بریا وروسته وشي. د جنایتونو نړیوال عدالت د مارچ پر 18 د پوتین د نیولو امر خپور کړ او پر هغه تور پورې کړ چې په ناقانونه توګه له اوکراین روسیې ته د ماشومانو د لیږ د ذمہوار دی چې یو ډول جنگي جرم بلل کېدای شي. روسیې د جرمونو نړیوال عدالت امر پارونه بلل او ویلي ول چې دا کار د منلو وړ نه دی. د روسیې، اوکراین، چین او امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونه د هغه عدالت غړي نه دي، نو ځکه په هغو هیوادونو کې امرونه او پریکړې قانوني حیثیت نه لري.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ په کورمه کې د ډزو تر پرونو په خورسته د احتجاج پر مهال د استادانو د تحفظ غوښتنه شوې ده. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی لنن نه د پاکستان په سلور ورځنی سفر دی معلومات ترکو. په شمالي وزیرستان کې په نخته کې شپږ سرتیری او درې وسلوال وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا د وړو ملونو مالکان نن د وړو د بیو زیاتېدو او له پنجاب د غنمو پر درآمد د بندیز خلاف احتجاج کوي.
کې پی کې تا چې نه اور راځي او نه غنم راځي، په غنمو باندې هم منزل بندیم دا او صبح بندیم دا، په دې د وجه باندې د مارکیټ د ریټونو چې کم دینو دا ډیر زیاتو خطر.
پروستو کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ناپیژندل شوې ډلې په پاکستان کې د حملو ذمہواري منلې ده. دا غې ډلې د وجود پاړه یو ځانګړی رپورت لرو.
میسج کې دا لیکل شوی و اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوی عسکري تنظیم جوړ کړی دی.
دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی.
د دې ترڅنګ نور مطالب هم شته. را سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د کورمې اوسیدونکو او سیاسي او مدني فعالانو د ډزو د پرونو پیښو پر ضد پرلت والې دي. تیر ورځ د هغې ضلع په شلوزان سړک په برید کې د یو تن تر وژنې وروسته پارېدلو کسانو د تری منګلو په ښوونځي کې د څلور استادانو په ګډون اووه کسان وژل. پرلتوال وایي حکومت دې استادانو ته تحفظ ورکړي. د ګیدو او تری منګلو مشرانو د ډزو پیښې غندلې او له خلکو څخه د آرامه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. حکومتي چارواکي وایي د پیښو پلټنې پیل کړي دي. د تعلیم ادارې په کورمه کې ټول ښوونځي تړلی دي. د طارق اورگزی رپورټ د مظاهر چانو په نارو پیلېږي.
دا نارا په پړاچینار کې یو شمېر مدني فعالانو، سیاسي غړیو او استادانو تر هغې پس وهلې چې په درې منګل کې بلوګرو پر سرکاري سکول خونړی برید کړی. د زیارت پر ورځ هغوی د یاد پېښې خلاف احتجاجي درنور کړی. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي او بل ملزمان دې قانون منګولو ته وسپاري. په احتجاج کې شامل استاد زید حسین وایي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي پوره شوي خپل احتجاج نه پرېږدي.
موږ پر زور مطالبه کوو چې تاسو سره به دا ظلم څو پوري کیږي. کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه محسوس آر ټایم ته دښی ته تکړای چې استاد سکول ته نه دی لاړ، دا سکول ته نه دی لاړ.
په سلورم مای نامعلومو کسانو لخوا په شلبزون سړک د گیدو سیمې یو تن تر وشتل کې دو پس ځینې بلوګرو د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته د شیبي پیخې پر د عمل کې پر استادانو برید وکړو چې پکې وو تنه مړ شول. د پړاچینار هسپتال روغتیایی مشر ډاکټر قیصر حسین د جمعې په شپه مشال لډیو ته ویلي په پیخه کې مړ شوي د سلور استادانو او دریو مزدورانو جسدونه خپل ورساو تر لاسه کړل چې دا ټول په ډزو لګېدلې ول.
اوس مو سره مو ټول ډکسره باډیز وېرمو
دغه ورساب په حواله کې پولیس زیر نگرانی کې پولیس یو دلته نو لوکل ایڈمنسٹریشن
د تریمنګل په سرکاري سکول کې دا وخت د نهم او لسم بورډ امتحانونه روان دي چې ورته له ضلع بهر استادان هم ورغلي خو بلوګرو یوازې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک پنخه کړي. د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود مشال لوډیو ته ویلي که څه هم په برید کې امتحاني عمله محفوظه ده خو بیا هم تر نامعلومه وخته پورې د بورډ امتحان ځنډولی او بله دا چې د ضلع ټول سکولونه تر پنځو ورځو پورې بند ساتلی.
انسیډنٹ په وجہ دا ڈی سی صاحب په ډایریکشن باندې موږ دا نو مئی پورې سکولونه بند کړل.
د ډزو بلابل دو پیښو کې اته تنه تر مړ کېدلو پس د سیمې حالات غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي. په ضلع کې د تګ راتګ لارې تړل شوي او بله په موبایل انټرنیټ هم بندیز لګیدلی. د شیعهګانو مقامی تنظیم تحریک حسینی مشر آغا سید تجمل حسینی له مقامی خلکو وغوښتل چې پرامنه پاتې شي او څوک دې قانون په لاس کې وانخلی.
انشاءالله حکومت به دي کې بھرپور حصہ واخی مزید به د خون خرابې کوم غدی اب انشاءالله کنټرول کړي او زه ټولو کورمیوالو بشندګانو ته پر امن شوانی اپیل کوم چې مو په کور دي پر امن وو او هیڅ قسم سره په کور چا سره زیاتای ونش.
بلخوا په ضلع کې د تریمنګل مشرانو خونړی پیخه په سختو ټکو غندلې او ویلي چې بی ګناه خلکو د وژنې دوی مزمت کوي. د منګلو کمیټې مرکزی مشر ملک منور خان مشال لوډیو ته ویلي د دوی خلک سواره په مختلفو پیښو کې په نخښ شول خو غیر قانوني ګام بیا هم دوی نه دی اخسته ولې نه پوهیږي چې څنګه د غزل یکدم د هر څه دومره بد وشول.
مو هر وخت امن ته ترجیح ورکړی دی او دا مې لی دی حکومت مې لی دی چې تد او خلکو ته سزا ورکا او دنن چې کومه واقعیا شوی دی مګر دغه پساخت ټکو کوان دنا کو.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د تریمنګل پیخي نوټس اخسته او ویلي چې په پیخه کې ملاوس عناصر په سمدستي گرفتار کول لپاره اقدامات بوچت کول شي. د جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې چاته هم قانون په لاس کې د اخستو اجازه نشته او د علاقې امن سبوتاش کوونکي به د دې تر څنګ مقامی مشر ملک محمد جمیل مشال لوډیو ته ویلي زیات امکانات دادی چې څومره هم هغلته پر یو بل هدفي بریدونه وشول هغه د پیوړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ د ځمکو او ځنګل شخړې لقبل شوي. جمیل زیاتوي تر څو چې د یاد شخړې حل نه وي راوتلې د سیمې امنیت به له خطر سره مخامخ وي.
صوبایي حکومت نه ضلع انتظامیه نه مدام مطالبه کوو چې د کومې بار بار دا رقم حدیثی کېږي د دې د روکټام وکړه شي او دین علاوه حکومت زمینی تنازعات په کورمه کې چلیږي او دا د خلک راي شي.
په کورمه کې د پیوړ الیزی د ګیدو لامنګلو سره د ځنګل پر ملکیت لانجلري چې پر سر یې په 2020 کال کې د دوړ خوتر منځ 15 ورځې خطې شوی وي چې په کې شپاړس کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی ول. حکومت وړاندې د سیمې د مشرانو یو اته کسیزه جرګه جوړه کړې چې مقصد دی د یاد شخړې هواري لپاره کاغذ استعمال په نوم پخوانی اسناد له سرکاري ریکارډه ترلاسه کول او بیا یې دواړو خواو ته تر خول وروسته فیصله کول وو. په عین حال کې د ځنګل د ملکیت په اړه په عدالت کې هم قضیه روانه ده چې لا نه ده فیصله شوې. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې په نخته کې شپږ سرتیري او درې وسلوال وژل شوی دي. د پوځ زماړیکو دفتر په بیان کې ویل چې نخته پرون په غړیوم سیمه کې هغه محل پیل شو چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو زید عملیات کول. ناقانونه وسلوالي ډلې طریقې طالبان پاکستان په بیان کې ویلي چې لومړی د پوځ یو ګاډي د ځمک لاندې بم په ذریعه په نخه کړ او بیا یې په نورو سرتیرو ډزې وکړې. پروستو کې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي سرتیرو حمله او له وسلوالو سره نخټې زیاتې شوې دي. د مشال ریډیو خبر خبریال عمر وزیر تفصیل لري.
د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې ISPR رسنیو ته استول بیان کې ویلي چې د مئی په سلورمه شمالي وزیرستان کې د فوج او وسلوالو ترمنځ نشته کې شپږ امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوي. د دوی په وینا دغه جګړه کې دوه وسلوال ژوبل کړي هم دي. د فوج مطبوعاتي څانګې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان لري پرته سیمه غړیوم تحصیل کې امنیتی سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو زید عملیات پیل کړل. د عملیاتو پر مهال وسلوالو لنیز دی غرونو نه په سرتیرو ډزې پیل کړي چې دغه جګړه کې د فوز شپږ سرتیری وژل شوي. د فوز مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې دغه جګړه کې دوی درې وسلوال ووژل او دوه نور یې ژوبل کړل. ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې. مشال ریډیو ته استول خپل بیان کې تحریک طالبان پاکستان داوا کړي چې د دوی زید فوز عملیات ترسره کول، چې د عملیاتو پر مهال دوی د فوز یو ګاډی په ځمکه کې لاندې ښخ شوی بم سره الوزولې. سلور سرتیری یې په ګاډی کې وژلي او نور یې په ډزو کې وژلي او ژوبل کړي. ګاډیوم د رزمک ډویژن دریم تحصیل دی، غرایزه سیمه ده چې پولې له جنوبي وزیرستان شک توی سره لګېدلې. ځایي خلک وایي چې شمالي وزیرستان په ځانګړي ډول ګاډیوم تحصیل کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي او د فوز لخوا هم د غلطه وسلوالو زید ځانګړي عملیاتو کې تیزی راغلې. امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په میاشت کې وسلوالو زید وزیرستانونو بنو لکی مروت سوات او باجاوړ کې په یو شمیر ځانګړي عملیاتو کې ټول شپږ سلویخ وسلوال وژل شوي دي او ګڼ نور یې گرفتار کړي چې د پلټنو لاندې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو ته مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شي. تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل د طالبانو د حکومت بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوي د نن د پاکستان په سلو ورځنی سفر دی. په دې موضوع پسې مکه د مشال ریډیو خبريال او شنون کی طاهر خان صاحب ته چې دا وخت راسره د ټلیفون په لاین دی. ستړی مشه طاهر خان صاحب.
ډیره مننه تاسو.
مننه طاهر خان صاحب. سه معلومات دی د غپلاوی چې نن تم کې دا اسلام آباد ته بر رسیدي، نو آیا رسیدلې دی او څنګه؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نه تر اوسه خو نه در رسیدلې، البته دلته چې مشال ریډیو کم معلومات په اسلام آباد کې ترلاسه کړی دي، نو شاوخوا د لکه د ماسپخین او مازیګر ترمنځ یعنی درنیم بجې هم ویل شوې دي چې اسلام آباد تر ورسی، او دا هم معلومات مونږ ترلاسه کړل چې شاوخوا ولس کسیزه یو پلاوی دی چې پاره کې د تجارت وزیر هم دی، نور پکې د ترانسپورت او تجارت او د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکي هم دی. سلور ورځنی سفر دی چې دغه د سلور ورځنی سفر خبره د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په بیانیه کې هم شوه دی. موضوعات چې کوم کابل نه بیان جاری شوی وو د سفر په اړه باندې، او د پاکستان په پای کې اقتصادي، سیاسي، سفارتي او د ترانزیت مسلې دي. ترانسپورت پلاوی چون کې راځي، نو دلته وړاندې فیصله شوی و چې د پیښور او جلال آباد ترمنځ به بس سرویس شروع کیږي، لیکن هغه ډیر زیات وخت واخیست تر اوسه پورې نه شروع شوی. ممکن ده چې په هغه اړه باندې تو شي. نور هم بلا پروژې دي ترانزیت کې، اکثر مشکلات خبره کیږي د افغانستان سوداګرو لخوا. پاکستان د لپاره د امنیت مسله مهم ده. د پاکستانی طالبانو موضوع پاکستان اکثر طالبان حکومت سره په بحثونه کړي دي، تشدد زیات شوی دی. نو پاکستان و خواهش لري د افغانستان د طالبانو د حکومت څخه چې د پاکستانی طالبانو د تشدد په کمی کې دوی سره همکاري وکړي، ځکه پاکستان دا دعوه کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې څخه فعالیت کوي. د طالبان حکومت دغه نه مني، ټي ټي پی نه مني. خو بهر پاکستان لپاره دغه د اندېښنې مسله ده، او ممکن ده چې په ایجنډا باندې دا هم یو مهمه موضوع وي.
طاهر خان صاحب، دیس از مهم ملاقاتونه چې دی د پلاوی د پاکستانی چارواکو سره سره ټاکل شوی دی، او څنګه؟ ځکه چې ولس کسي ز پلاوی دی کنه؟
ګورې یو خدای رسمي پاکستان د خارجه وزیر لخوا دی ته برنه ورکړی شوی و. دا امیر خان متکی دریم سفر دی پاکستان ته. 2021 کال په نومبر کې په دوه سفر راغلی، او بیا په 2021 کال دسمبر کې د اسلامي هیوادونو تنظیم په غونډه کې شرکت د پاره راغلی چې د افغانستان په اړه باندې و. او د دریم سفر دی نو څه ویل شوی رسم نه دی دواړو غاړو نه لیکن رسمي خبرې خو بلاول بټو سره دی او د پاکستان پلاوی پاغه کې ګډون کوي او اسم چې وزیر اعظم خارجه وزیر په ځانګړي توګه ته هر ملک نو هغه صدر سره د بیا وزیر اعظم سره دغه ملاقاتونه وی خو څنګه دي سره د ترانسپورت دي سره د تجارت وزیر دی تجارت وزیر یا د نور وزارتونو چې کوم چارواکي دی هغه بدل د بیا خپل چې کوم دا غوي سیال دی هم منصب دی هغه سره هم خبرې کوي نو موضوعات دي او ډیره زیاته لکه تفصیلي دوره ده مازی کې د وزیرانو دوره سلو ورځې نه ده شوی خو لکه دلته چونکې د چین پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو غونډه کې د چین وزیر هم نن را روان دي خارجه وزیر داوا کوي هندستان کې دی بیا د چین او د افغانستان جلا هم دواړه خیزه خبرې په اسلام آباد کې کیږي ځکه چې طالبان حکومت د لپاره دا یو فرصت ته چې چین سره خپل دواړه خیزه خبرې وکړي نو ځکه سفر ډیر زیات جامع دی او ډیر اوږد سفر دی
سم د ډیر ډیر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورسو یو بل موضوع ته د خیبر پختونخوا د اوړو د ملونو یا کارخانو مالکان نن د اوړو بای ولړې دوه او هغه صوبې ته له پنجاب د غنمو پر لیکت د بند دیس خلاف احتجاجی کاربندیس کوي دوی پرون مشال ریډیو ټول چنورو صوبو ته له پنجاب د غنمو یوړو پر لیک د بندیس غیر آئینی دی په همدې حال کې نن بیان هم ویل دي چې حکومت له وزن سره سم د ډوډۍ نرخونه ټاکي نو کاربندیس پلوي چارواکي وایي د اوړو ستونزه لنډمهاله ده او په دې لړ کې له پنجاب حکومت سره په رابطه کې دي شبیر احمد جان لپی خبره
خیبر پختونخوا کې د شلو کلو اوړو تروړې نرخ یو ډیر سونه اوړېدل دي اوړو خرڅونکي او د اوړو د ملیون مالکانو تر مخه کده پنجاب لخوا غنم او اوړو د ضرورت مطابق زر تر زره راخلاص نکړي شو نو دا نرخونه راتونکو سورزو کې نور هم جاتی دي شي د اوړو د ملیون سازمان تر مخه پنجاب حکومت یو وار بیا خیبر پختونخوا ته د اوړو او د غنمو پر اوړو بندیز لګولې دي په صوبه کې د ملیون مالکانو سازمان یو غړی عادل اقبال مشال لیډو ته وای چې دغه بندیز لوجه خیبر پختونخوا کې نرخونه په بره تلیدی
کی پی کی تا چپنا اور راضی اور نه غنم راضی په غنم باندې هم منزل بندیم دا اور صبح بندیم دا په دې دوجې باندې د مارکیټ دارې ټونه چې کم دینو دا ډیر زیاتو خطر مارکیټ ریټ چې کم دینو هغه 3350 روپے پورې اور دلته کې پکی پی کی کې خرچي ساروی چې کم څوکر خوري هغه 4000 روپے باندې بدی 49 کیلو اخلي کابل یورز دو کې دا مارکیټ پوزیشن هم د کشان ته اوچلی دل 4000 روپے کې به 20 کیلو 8 سنت په کافته نیمو چې دنه دا به لازم ده چې 5000 روپے تر سي چې غنم ناراضي مارکیټ ته غنم ناروږي او چې کم غنم ناروږي مارکیټ ته نو هغه 10-20% کې نه پدې 10-20% کې چې کم دي نه کیږي
یو پکو د اورو د ملیون مالکانو هړتال او احتجاج اعلان کړي نو بل خو نن بیان هم د دوی غوښتنې نه منلو په شکل کې د هړتال دړکا ور کړی دا دی وايي باید حکومت ته ورلا د وزن مطابق نرخ ور کړی ځکه د دوی په وینا ډیرو نن بیانو د تاوان لوجي روزګارونه پرې خو دي دي خیبر پختونخوا د نن بیان د سازمان یو مشر منصور خان په دې باب لوای
اوړو وخت وخت ګرانیږي سرکار موږ ریټ نه بڑھاوي شو وزن کم موږ بیا تاوان سره مخ یو یو څلور داسې شي کوی ځای تاوان سره مخ شي او زه ته جی یو سم د قسمی د خبر کوم چې دې وخت سم جی ته نور والا غون تاوان کوي کله چې موږ جی سرکار ریټ راکو د روټه 110 ګرام وزن راکو نو هغه وخت اوړو په 9800 9900 10000 نن هغه اوړو هغه پین په 13600 دی یواز خور اوړو نه دی کنه ته ګیس تو ګوره بجلی تو ګوره لیبر تو ګوره ګلوکوز لګي سوډر لګي مالګه لګي او شی لګي موږ لږی دی وخت 105 ګرام وزن راکړی دی په هر وټه او جی پشل لوبه باندې خو زمنګ دی کو جی تاوان دی د موږ ریټ راکی کریټ راکی نو ځکه شان وټه بوخت وخت سپکیږي
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې ډیپټی ډایریکټر امتیاز خان سره تماسونه ول نو دوی مشال لیډو ته ول چې دا خو سومیاشت دی او هر کال دی کې داسې وی چې هر صبح په خپل غنم راجمه کوي او کوټه برابر وي نو ځکه مارکیټ کې کمی شي او بل کورونو کې هم د کال غنم په دې ورځو ختم شي نو نرخ وخیږي خو بیا هم دوی پنجاب حکومت سره په تماس کې دي او زر به دا ستونزه هوار کړي
سپتمبر نمبر 30 اپریل پورې دا غا پیریډ دې کم کینو غنم ځان سره جمع کوو دا په پنجاب کې د پرچورمنټ پیریډ بیسیکلی دا چې کم دی نو غیر اعلانې پابندۍ نه دي خو دې لپاره کې یې رچې دي دا موږ خپل ټارګټ مکمل کړو موږ ته غي دوران دې بیا تکلیفات نو بارز دغه خپل حکومت طرف نه دا خبرې روانې دي موږ ویلې دي پنجاب ته بدار ها چې کم دی نو ریکوست کړی دی نو کوشش کوو چې پنجاب په دا خبرې باندې چې دغه هم لکه دې کې کوم ډیپند دی په هغه باندې ورته خیبر پښتونخوا کې کوم د نو دا بیسیکلی دي کم غنمو والا علاقہ ده کوشش هم غلطه روان دي امید دي ان شاء الله تاسو وسنه د دې بازار ته وځي
سرکاري شمیرو تر مخه خیبر پښتونخوا ته د کال خوشاب یو 50 لک میټریک ټن غنم ضرورت ته کم چخټه برخه د پنجاب نه پوره کیږي چې 50% نه هم زیات ده باقی سخپل پیداوار شي او 100 میلیون مالکان ځان له پخپل پوره کړی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د کورمه د پاړه چنار سوداګرو نن بیانو له تنظیمي وختي چې غزلې ته د وړو او چینی پر لیک بندیز ختم کړي دوی د مې په دریمه پسیمه کې مظاهره وکړه او وی ویل چې که بندیز ختم نشو نو کورمه به له بحران سره مخامخ شي ځکه چې هلته د وړو ذخیره کمه شوې ده دوی د پتور هم پورې کړ چې لمال وړونکو گاډو څخه رشوت اخیستل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د مې په درېمه د خیبر پښتونخوا چارواکو له یوې ضلع څخه بلې ته د وړو او بورې یا چینی پر لیږد بندیز ولګو چې مقصد یې د قاچاق مخنیوی دی د طارق اورکزی رپورټ ته غوږ شئ چې د مظاهر چانو په نارو پیلېږي
په اردو ژبه دا ناره چې معنا یې ده یو ریاست دوه قانون نه منو په کورمه کې د پاړه چنار تاجرانو او نن بیانو ووهله دوی د چرشنبه پورز د وړو او چینی غلا نامنظور ناره هم د احتجاج په توګه لګولې په لزګونه مقامی تنانو پر دغه د احتجاجي مظاهره کړي چې یو په لاره کې لا خوراکي مال وړونکو گاړو بډې رشوتونه اخستل کیږي او بل ځلې ته وړه او د چینی فراهمي بند کړی شوی ده په احتجاج کې شامل نورزمان وای سوق چې په یو گاډي تر 3 لک روپے رشوت ورکولو ته تیاریږي نو وړو او چینی ورته را پریږدوي خو که انکارونه وکړي نو بیا دا ورته ویل کیږي چې افغانستان ته په قاچاق کې دلو دوی ضلع ته نشي ور پریږدولې
هلته کې اوربوندې 3 لک 2 لک څوره جرمنا کړي هغه باوجوده مو روبوسو پر چینو ډکول غوړو وڅوړو دلته موجود وي هر وخت موسه شټې نه دی راغلي خو نن دغه حکومت مو بنې راوستلې
کورمې ضلع ته هر میاش 25 وټنه وړه او 14 وټنه چینی فرام کول شي خو په اوله ورځ له پنجاب تر بندیز په سیمه ته د یاد خوراکي موادو ترسیل متاثره شوه د ضلع خلکو په کاروبار هله منفی اغیز پر وتل شروع شول چې په خیبر پختونخوا صوبه کې یو لبل ضلع ته وړه او چینی پر منتقلولو دفعه یو سلسله چلوه ولګیدل کڅو هم چلو ورځ وړاندې په هنګو او کوهاټ ضلعو کې د وړو او چینی په ترسیل لګیدل باندې زوچت کړی شوه خو په خبر کې د چړشمبه پر زور باندې دفعه یو سلسله چلوه پس یاد مسله لا هم نه ده حل شوه په پړه چنار کې د تاجرانو اتحادی مشر حاجی رؤوف حسین مشال لډیو توای ک حکومت غواړي چې د وړو او چینی کچا کې دلو مخنیوي وشي نو په سرحدي علاقو کې ور باندې بندیز دی ولګوي حسین زیاده کړه ک په خبر کې د وړو او چینی په ترسیل لګیدل د فایو سلسلو څلويخ او چت نه کړې شو نو لا بحران سره به مخامخ شي ولې چې سره موجود د یاد خوراکي موادو ذخیره ډیره کمه پاتې ده
کوم مسله حل نشو پر چینر کې بالکل د وړو سټاک ختم شوه دي نن بنو سره صرف د دوه ورځو سټاک پاتې دي دوه ورځې نه بعد به مطلب 52 تندرو مکمل بند شي دوکانو کې الریډي
بلخوا په دغه مقته د کورمې ضلع انتظامی مشر سید سیف الاسلام شاه خپل دریځ را نکړو البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لوډیو ته د زیارت پور زویل دا مسله یوازې د کورمې نه بلکې لټولې قبایلي ضلع سره ده چې ورنه مقامی خلک او د وړو کاروبار متاثر دي توري زیاته کړه قبایلي ضلع کې چې څومره سرحدي دروازې دي نو پر هغو د وړو او چینی قاچاق دلو رپورټونه نشته ولی کبل ځای کې سوي نو هغلته پر ضد د کاروایی اخستلو فایده ورته ملاوي دی شي وفاقي وزیر دا هم ویل متعلقه محکمو افسرانو او وزیرانو سره په تماس کې دي او ډېر ژر به یاد مسالې ته د حل لار رو بسي
واټ بنو په دې علاقو کې ډیر خان کې څومره دفعه 144 لګیدلې مختلف حوالې سره ان شاء الله هغه وچتی شي او دی حوالے سره ما پېښور کمشنر سره هم خبرې شوې دي چې کومې موږ د خیبر مومند او د بجوړ ایشو ده ان شاء الله هغه به زر نظر نن او بل او سبا پر وکلیا شي
په کورما کې چې کله نه د وړو او چینی په ترسیل بندیز لګیدلې نو د وړو نه چل وخت د یو بورې قیمت تر 1500 پورې لوړ شوه او کدا سلسله مزید د غشن پاتې شو نو نه یوازې دا چې کاروبار به متاثر شي بلکې عام خلکو ژوند به هم اغیزمن کړي طارق ورغزه مشال رادیو پیښور
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخار او چرچا پی رسیمونه رپورٹنگ کوم د مشال ترڅنګ اوسه.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګیئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د غرمې 12 نیمه بجې او شوې لن خبرونه له پامیر ساحل ناورو.
کور مکه لزګونه کسانو د ډزو تر دوو پیښو وروسته احتجاجي پرلت وهل دی او له انتظامی څخه د استادانو تحفظ غوښتنه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو فعالانو او سیاستوالانو پرون تر هغې وروسته ناسته پیل کړه چې ماسپښین مهال پر شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسیدونکی ووژل شو او تر هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تریمنګلو په دولتي ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. پرلتوال وایي حکومت دې په پیښه کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د تعلیم ادارې په کورمه کې ټول سرکاري او شخصي ښوونځي تر 500 ورځو پورې تړلې دي. د شیعاګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیه د کورمه له اوسیدونکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده او هلته د تریمنګل مشرانو هم د ډزو خونړۍ پیښه غندلې ده. د سوات په کابل کې د یو شمېر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشران او فعالان د نامنې پر ضد د ولسي پاڅون په نوم احتجاجي جلسه کوي. ټاکل شوی چې په کانجو کې نننۍ جلسه ماسپښین 2 بجې پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شانګای همکارۍ سازمان غونډې پر مهال خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل دواړو چارواکو د مې پر 4 د هند په ګوا کې پر دوه اړخیزه سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی لننه د پاکستان په 4 سفر دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند مرستیال حافظ ضیا احمد تکل بیگا مشال رډو ته ویل دواړه خواوې د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو په ګډون پر سیمه ایزو چارو هم غږیږي. د زیاتوی چې سبا د چین، پاکستان، افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته لري. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل هیواد کې د روسیې د جنگي جرمونو د قضیې څېړلو او د جنایي کړنو له کبله د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمه کولو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. د څرګندونې نوموړي پرون د نیدرلینډز په هیګ کې د جنایتونو د نړیوال عدالت د جنگي جرمونو جرګهګۍ ته په وینا کې وکړې. زلنسکی پر داسې مهال له هیواده بهر سفر کړی دی چې اوکراین د روسیو ځواکونو په شا تمبولو لپاره جګړې ته دوام ورکړی دی.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په پاکستان کې لتیرو شاوخوا 2 راهیسې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ناپیژندلې ډلې د یو شمېر حملو ذمواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د زیاتره حملو مسؤلیت یا ذمواري تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت یا داعش ډلو منلې. د تحریک جهاد پاکستان په نوم د هغې نوې ډلې نوم د پاکستان امنیتي چارواکي او پوهان حیران کړي دي او په اړه معلومات غونډوي. آیا هغه ډله واقعي وجود لری که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په ځانګړي رپورت کې د دې پوښتنې جواب موندلو هڅه کړې ده.
د روان کال فروری پر 28 نیټه په چمن کې نامعلومه وسوالو د ملیشا ځواک یو سرتیری ووژلې. د دې برید ذمہواری د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی تنظیم ومنلې چې دا د ټولو لپاره یو حیرانونکې خبره ځکه وا چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمہواریانی یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسوالې ډلې منلې. شای نور خلګو د تحریک جهاد پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر 4 نیټه اوریدلې وي، خو په اسلام آباد کې مش د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تربرید 2 وړاندې د دې ډلې نوم اوریدلې وو. نوموړي د مې پر 4 مشال ریډیو سره د خبرو په مخال هغه ورځ یاد کړه.
د کال فروری کې مونږ لګل تر اسلام آباد کې په یو سرکاري میټینګ وو پخ کې ناس سو نو فرغي میټینګ کې لکه زما ته په فون باندې یو جو واتس اپ میسج راغلو نو چا میسج مې کولا کړو نو هغه میسج یو بل زم یو نمبر وو د واتس اپ نمبر وو نو دا هغه ما ته هغه میسج راغلی وو په میسج کې دالي کلی شو په اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوې عسکري تنظیم جوړ کړی دی او د تنظیم هغه منشور دی چې کوم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه چې پاکستان کې مونږ شریعت واړو.
په کومه ورځ چې احسان ټیپو ته په واتس اپ پیغام ترلاسه سو، تر دې یوه ورځ وروسته د فروری پر 4 په ټویټر د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ سو او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړېدو پس منظر او اهداف اعلان کړل او دوم ټویټ هم هغه ورځ د چمن د برید د زماري اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او یاند ملا محمد قاسم یاڅوی وو. له دې وروسته د مارچ پر شپږمه د بلوچستان په سیوي سیمه د اپریل په 14مه د سوات په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د 14 د اپریل پر 20مه د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی بریدونو د کولو داوی تیری کې جهاد پاکستان وکړي. البته د سوات د تاڼې د 14 پاړه پولیس ویلول چې دا د شارټ سرکټ لوی سوي چې هلته پراته بارودی مواد 14 د لیول د لکی مروت تر بدرسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې ټول چې دوی د دې تنظیم پاړه نورو معلوماتو راټولول ته نور هم جدي سول. مشال رادیو د تحریک جهاد پاکستان پاړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبرې کړې دي. دوی ټول په یو خړې دي چې د لومړنیو معلوماتو لمخې د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د جنو مجبورو لامل د بریدونو ذمہواری نسی منلای نو بیا په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړ امنیتي چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مئی پر درې منټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه کړی چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجي د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ته ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی، چې دا ډول په افغانستان کې میشت د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزای چې لتیرو څه د پاسه د بولسې زورایسي د وستوالو ډلو پاړه ریپورتونه جوړوي هم د نوي تنظیم پاړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېر ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
په پاکستان کې دا څه خلک غني چې غني دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکه په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان موجود مشران موجود دي تو سټه پیغال تک دې دا غینه د تکاروي غی کینو په پاکستان کې سو واقعیت چې نو بیا پاکستان په افغان طالبانو باندې فشار جوړي چې پای باندې فشار راشي نو بیا غی پاکستان طالبان تل تک مشکل جوړي. نو دا یو په وجه باندې دوی دو بډاګه باندې شو تل چې دې واقعیت زموږ لري
مشال اډیو په دې اړه د مئی پر درېمه نیټه د واتس اپ لاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږی چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګه. هغه پیغام ولوستي خو د ریپورت تر خپرېدو پورې جواب را نکړی. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکونی ابو سید چې د وسوالو ډلو د چارو څېړونکو دی د ټي ټي پی له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی. نموړي د مئی پر څلورمه مشالې ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پور اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوی دی. خدای ته پوینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتو نشتون پاړه هیڅ معلومات نسته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پی خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې له مخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې میشتي او هغه وی د افغانستان لخواوري په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسوال او ټي ټي پی له رسنوي سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبريالانو په وینا تحریک جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خو د حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبريالانو ته واتس اپ کوي یا یې پر ټوئیټر پانه خبروي. د تنظیم ته منسوب ټوئیټر باندې تر اوسه پورې یو لس ټوئیټونه سوي دي. البته مشال رادیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق ولای، هم دغه څه د ټوئیټر پانی کاروالی هم نسی تایید ولای. هم دې طرف ته خبريال رفت الله ورغزی چې د وسوالو ډلو په اړه لاتیرو شاوخوا دوه لسیزو رای سي ریپورتینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي، نو دا غو چې کم مشران وی لکه مفتی نور ولید یا نور تنظیمونه دی، نو غو بکیدا بیا غا وخت تر وخت چې دی کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي چې یو پالیسی بیان ور کوي خاص موکه باندې چې دی دا موږ ګورو د ٹی ٹی پی ول چې دی غو بکیدا چې دی ویډیو بیانونه راځي، نو تر اوسه د دوه مشر چې دا محمد عبد الله یغستاني یدی تر اوسه دا غ چې ته موږ مطلب لکه د سه بیان وانوري دو ځکه اوس مطلب لکه دی باندې چې دی دا اوس ډیر که شروعات دی ډیر دی باندې پتہ نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی، صرف سوشل میډیا هات پر ډیر خلک وایي چې نه سوشل میډیا هات پر دی، اوس پر دی باندې چې دی لکه سړی تصدیق شوه دا خبره نشي کولای.
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم په اړه لا هم معلومات کم دي، البته له وخت یې دوه سره به شای په اړه تصویر نور هم واضح شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرڅ خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
نړیوالې رسنۍ بلومبرګ په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په ایشیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې پکې افراطي زر یا انفلیشن تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې دی. د افراطي زر له وجې د پیسو ارزښت کمیږي چې د ګرانۍ زیاتېدو سبب کیږي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په اپریل کې په پاکستان کې انفلیشن سلور دیش اشاریه سلور فیصد ته ورسیدو چې ورسره د ورځني استعمال د شیانو بیې لا لوړې شوې دي. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو وایي ګرانۍ یې ژوند خورا زیات اغیزمن کړی او اوس کورني لګښتونه نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اقتصادي او مالی مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوالې ادارې IMF سره د پور پروګرام پر بحالې خبرو ته دوام ورکړی دی. په دې رپورت کې د ولس پر ژوند د ګرانۍ اغیز ته کتنه شوې ده. راځي چې واورو. غیر ملکی خبری اداره بلومبرګ وایي پاکستان په ایشیا کې هغه هیواد ګرځېدلی چې د روان کال په اپریل میاشت کې پکې ګرانی یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی. د مې په دویمه د بلومبرګ په یو رپورټ کې ویل شوي چې د ګرانۍ له پلوه پاکستان تر سریلانکا هم مخکې شوی دی. یاد دی وی چې په سریلانکا کې په 2022 کال کې اقتصادي بدحالي وه چې په ترڅ کې مظاهرې هم شوي وې. هغه هیواد تیر کال د اقتصادي بحران له امله کنګال یا دیوالیا اعلان شوی و. د بلومبرګ په رپورټ کې ویل شوي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ زخت کمیدل په پاکستان کې د خوراکي شیانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاشت کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته رسیدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی 6.4% وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1940 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانۍ تر ټولو لوړه سطح ده. بلومبرګ وایي په سریلانکا کې په اپریل کې د ګرانۍ شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس پر ژوند څه اغیز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانې اغیزمن شوې دي.
ګرانی بالکل په خپل عروج باندې ده، نو یو مزدرکاره سړی ده بالکل نشي برداشت کوي. او ما غوندې لکه کوم چې د سرکاري ملازمین دي هغوی د میاشتې تنخواه اخلي، هغه هم د سره زیات متاثر شوي دي. کوم اخراجات یا هم یو په ډول شوي دي. او دویم طرف د سرکاري ملازمینو هغه تنخواګانې چې کومې دي هغه خپل ځای باندې ولاړې دي، هغوی باندې یتي هغه قرضه هم پرې اوړي. مخکې به داسې سوچ لکه اوړه دي، چینی ده او دال وغیره دي، سبزي دي، دا ټول مطلب دی چې موږ خپل یو هغه د بجټ مطابق به موږ دا شی اخیستو. نو موږ چې کوم تنخواه ونه کې موږ ته څنګه ډېر بچت کېدو، اوس موجوده ټیم کې موږ بالکل هغه بچت نشو کېدو، بلکې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هم ډېر په مشکل سره سر ته رسېږي.
د بلومبرګ په رپورټ کې ویل شوي چې روان کال د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت هم 40% ته راټیټ شوی. د ګاډو کرایې 5.8% لوړې شوي او د خوراکي شیانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 8.1% شوي دي. دغه راز د رهایش، اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% ته لوړ شوي دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل پنوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورمه مشال ریډیو تویل ګرانه یوازې په غریبې طبقه نه بلکې هر څوک اغېزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته رالل او چې کم د لو لیول خلکو کنن هغوی خیر غوښتو ته رالل. لکه دومره فرق پرېوته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نه لامېږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات رالل، سنیچنګ ډېر زیات شو، ډېر خلک دادې چې خودکشیانو باندې راغلل. نو په دې باندې خو زموږ مشرانو له پکار دي، پولیټیشنز له پکار دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچ وکړي. دا به څه کېږي اخر پاکستان کوم طرف ته روان دی؟ زمونږ چې مخکې که په 100 کې 80% کسٹمر وو نو هغه او کې 20% ته راغلی دی. د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو، خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې سنډولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې یو ارب ډالر قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالر ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بل قسط او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو د هغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګراني نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی سوی سوی اور انفلیشن سے واسو د دې لپاره چې کوم عام خلک دي هغه مشکلات په پاکستان په تاریخ کې دا ول زم دي چې ډېر زیات راغلي دي. خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګیا دي چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو قسم دا پروگرام دے دی مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی سٹور ذریعہ حکومت چکم بنیادی شان دے اگو پر ذریعہ غلط سبسڈی ور کی لگا دی حکومت تے لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریبا 5% دے اگر ہر یو کس اگر ریلیف نشی ملا کے دے تب مختلف حکومت پروگرام ہونا خودی لیکن ورسرت عام خلق دی
طاهر شیرانی وای دا IMF او نړیوال بینک قرضې یو عارضی لار ده، خو تر څو پاکستان په خپله د پالیسۍ په کچه اقدامات نه وي کړي تر هغه یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی. دا غو په خبره په هغو اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې رالیږل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي. اقتصادي ماهرین وای چې د پاکستان حکومت ته د عام ولس د سهولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي، د تنخوادارو تنخوا سیوا کړي او په ګرانه د قابو موندلو لپاره په وخت ضروری اقدامات وکړي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې کروندګر وایي چې د بارانونو او غلې له وجې فصلونو او باغونو ته زیان رسیدلی او اندېښمن دي چې ورسره به اقتصادي ستونزې لا نورې زیاتې شي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید حکومت د زیانمنو شوو فصلونو او باغونو سروې وکړي او دوی ته معاوضه ورکړي، ځکه چې د ژوند زیاتره تکیه په زراعتو ده. بلخوا د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې ویلي چې دوی ته د بارانونو له وجې د خرابو شوو فصلونو او باغونو په اړه معلومات لا نه دي ترلاسه شوي، خو ډېر زر به په دغو سیمو کې سروے کوي او د حکومت د هدایتو پر رڼا کې به له کروندګرو سره مرستې کوي. تفصیل د انیس اجمل په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې کروندګر وایي چې د بارانونو او غلې له وجې فصلونو او باغونو ته زیان رسیدلی دی. په صوبه کې د کروندګرو اتحادیې مشر لیاقت یوسفزي د مې په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو سوروزو کې د بارانونو او غلې له امله د صوبې شاوخوا په اره سیمه کې د میوه ګلونه او د غنمو فصل خراب شوه دي.
د تیرو یو هفته کې یا درې څلور ورځې کې کم بارونه نه وشو. نو دې کې حکومت د جنوبي ازلان راوړو په ټاک دی خان کې خپ باران نه وشو. وزره په وزیرستان علاقې کې اول تک چې کم باغوات او فصلونه هغه ته ډیر زیات نقصان رسیدل دي تر لکی مروت پورې. بیا په پیښور کې پرون یار دې نمخ کې چې کم غلې وشو په پیښور په مضافاتو کې او غیر چا پیره چې کم کلی دی پاره کې نو دغه غلې ډیر زیات وشو. د دې نه تور وځي مخ کې په شبقدر 400 کې چې کم غلې شوې د ناغه د زئی پستونو ته سر د غنمو او سره چې کوم ډول د میوه فصلونه یا سبزی د ناغه ته ډیر زیات نقصان رسول لري. دې سره سره پرون خپل روز په پټخېلا ملکان ډیریا وسره د دیر ته مرګری پورې چې کوم ایریا ده نو په دغه کې زیات باغات تی پسواد کې ناغه کې باران او زول او مختلف زینو کې غلا چې کوم شوی د ناغه ته نقصان رسیدل لري. دغه سی په ثوابه کې چې کوم د تورپیلی سایت ده یا د ټوپه تحصیل وته منګوایو نو پاره کوم چې کوم د مختلف زینو کې غلا شوی ده او دغه نو داړو فصلونو ته نقصان رسیدل لري.
لیاقت یوسف سی وای چې د ابو هوا بدلون لوبجه سږ کال د اپریل په خیرنه اونې او د مې په لومړي ورځو کې هم بارانونه او غلې وشوه چې لوبجه فصلونه پخن شول. لیاقت یوسف سی دا خبره په داسې وخت کې کړي چې د پاکستان د ابو هوا بدلون د چارو وزیر شری رحمان د مې په لومړۍ نیټه په ټویټر لیکلی چې پاکستان په اغو شلو هوادونو کې شامل دی چې د زیاتو بارانونو لګوخونو سره مخامخ دي او د دې بارانونو په نتیجه کې زراعت او مالداري ته سخت نقصانونه رسیدل شي. د پېښور په اکبرپوري سیمه کې کروندګر عمر دراس وایي چې د پېښور په شاوخوا سیمو کې د لوچې خوبانې او د لوکاټو باغونه کیږي خو سږ کال د بې وخته بارانونو له وجې دوی ته په آمدن کې 80% زیان رسیدای شي.
دین یو میاشت مخکې طوفان راغلی او باران راغلی نو دا ګل چې کم دی نو ډېر ښه ګل راغلی او دا بوټي د ګل نه ډکو نو زمونږ ډېر امید و دا به فصل ډېر ښه وي خو هغه باران چې وشو نو هغه زمونږ دا ګل مکمل طور سره ختم کړو. کوم ګل چې بیا پاتې و نو دا اوس ریسنټلي چې کوم ګلې شو باران شنو هغه چې کوم لوچی پاتې هغه لوچی هغه غوردور نه اوس د دې پیداوار چې کم ده د 100% نه ماته 5% هم نخکاری بد دې پیداوار د لوچی ډیره زیاته خراب شو. نو زه تقریبا داسې د 40-45-50 لک روپو کار د باغونو کوم تقریبا داسې ماته اندازه لګی چې را زمونږ داسې 50% 40% به زمونږ ریکاوري وشي او 60% زمونږ نقصان ده.
د ملګرو ملتونو په مشرۍ د 2022 کال د نوومبر لښپګمې څخه تر اتمې نیټې پورې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د ابو هوا بدلون پړه نړیواله غونډه شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هغه غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د 2022 کال د سیلابونو له وجې هېواد ته تر 1.5 ارب ډالرو زیات زیان رسیدلی دی. د سوابې اوسیدونکو عمران خان وایي چې په تیرو ورځو کې د بارانونو وروستو د امونو او امرودو ونو ته یو ډول ناروغي لګیدلې او اوس په وچېدو روان دي. هغه زیاتوي چې په صبح کې لوړاندې نه د غنمو د وړو بحران دی او اوس د غنمو فصل خرابېدو سره زمیندار نور هم پریشانه شوي دي.
د امرود دلته هغې څه شوي ونته دي پاڼې نری کړې داسې بورې نری کړې ام چې کم دی نو هغه ام وچ شوی دی نه بور کړې دي سي نری کړې څه پتي څه کار څه وایرس کسې چل دی فصلونه شي نو مارکیټ کې شارټیج راشي شارټیج چې راشي نو بیا ریټ سیوا شي. پروس کار وچ ترې شروع شو نو غنم خو په 3000 روپۍ باندې من خرڅوم خپل په 3000 خرڅ کړو خو چې شارټیج اخر کې جوړ شو نو 6000-7000 ته ورسېد.
د کروندګرو د اتحادی مشر لیاقت یوسف سی وای چې حکومت د بارانونو غلې لوبچې د زیانمن شوو فصلونو سروې وکړي خو کروندګرو ته موازه نه ورکوي. نوموړي زیات کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د خلکو د ژوند زیاتره انحصار په زراعتو دی نو باید حکومت ورته پام وکړي. خو بیا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی ته د وروستیو بارانونو غلې لوبچې فصلونو ته د وختي زیانونو پړه پورا معلومات نه دی رسیدلی نو ځکه د حکومت لاړخه د موسی پړه هدایات یې هم نه دی ترلاسه کړی.
لیکن لیک د پوهه ضرورت دی زموږ د زمیندارو رونو تام او نورو خلکو تام چې کوم حکومتي پالیسی وی کنه جی دا ډیپند کوي د غي مطلب زموږ خپل لیمیټیشن دي. دا داسې نه چې دا غي ډیر فصل نقصان شوی دی موږ به ټول فصل پر دغه ورته او پیسې ورکو کنه موږ به صرف هغه عمر پیسې ورکو چې سمره موږ ته اکټ کې اجازه ده 10000 روپے پر ایکړ یا دا غرنګ ایکړ خصوصي اعلان شو مطلب لاست ایئر مونسون کی خصوصي اعلان شو خو اوس نارمل چې کوم ریټس دي هغه کم دي مطلب مونږ تر اوسه پورې چې پرون ناول روز داسې بارانونه سٹارټ شوي دي خو مونږ ته ډیفرنٹ چې کوم سیکشنز دي اې ته مونږ ته سکیټرډ فارم کې را فارم کې ډیټا را روانه نه خو چې ایگزیکټ ډیټیلز لمو سره فلال نشته ځکه چې سرویز نه شوي چې دغه پورې سرویز نه شوي هغه ته پورې مونږ کمپنسیشن اګریکلچر لینڈ کې کمپنسیشن مونږ نشو ورکوله
تر دې مخکې د قدرتي آفتونو په وخت د مبارزه ادارې د اپریل په شپږشتمه په یو بیان کې د سیلې سخت باران او غلې خبرداري ورکړې وو د دې ترڅنګ د پاکستان د اقلیمي بدلون د چارو وزیر شری رحمان هم په ټویټر په یو بیان کې کروندګرو ته ویلي دي چې په هیواد کې د بارانونو په نتیجه کې د زیانونو د کمول لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پکتیا ولایت احمد خیلو په ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې په مرسته شاوخوا 2.5 کورنو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي د هغې سیمې اوسیدونکو په خوا د خوړو به استعمالولې چې له کبله ماشومان او لویان د یو شمېر ناروغو ښکار کېدل د احمد خیل اوسیدونکو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د ژوند د نورو ضرورتونو په برابرولو کې هم ورسره مرسته وکړي د نجیب الله الوخیل رپورټ
د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اړوند د سکندر خیل په سیمه کې 250 کورنۍ ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک د پاکو اوبو پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه لدې مخکې د یاد سیمې اوسیدونکو ښځو او ماشومانو د څارویو او لاسي رړو په واسطه له دوی لري خوړڅخه اوبه راوړي د برنامه د پلیکون کې مؤسسه او انجینر محمد رستم رحیم مشال رولیتول د اوبو د دې شبکې په واسطه په یو وخت 250 کورنۍ او یو خوانځي او روغتیايي کلینیک یو د جمعې جماعت او پیاده سیمه کې څو دوکانونو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي
د احمد خیل ولسوالۍ د سکندر خیل د کلی د اوبو شبکه رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو د کلی کې 250 په میله ته اوبه پاکې اوبه رسیدلې دې بودیجه د کلی پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یونیسف د ادارې لخوا ورکړل شوې ده
بلور ته د احمد خیل ولسوالۍ د سکندر خیل اوسیدونکي د پاکو اوبو د پروژې په لیکدو ته خوښتي او غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د دوی نور ستونزو ته هم پام وشي ځایي اوسیدونکي ملک سید مرجان وایي
څنګه چې دین په مخ کې ولاندې مونږ به ډېرې ضعیفې وي ډېرې ناپاکې وي ټولې مریضې وي او حتی اوبو ته مونږ دومره لرې مزال کولو چې امکان نه لرلو دومره لرې تللو رسیدگی بناوا خود مریضه سبب و بابی در قدیم که شاپی دهات چی کل راغلالا مونگ دی کام دی پاره روی دگه جوری کللی بایی دی رخی دی صاپی دی پاکی دی
در سیمی اوبال و سیدون که مولوی عبدالعام وایی دوی دی عبود دی شبکی لجوری دو مخی لگرن استون زو سرما خامخوال
مخی استون جلیر زیاده بی آبان نوی ما شمان با هم دی توی دی خوار نو بروڑی ناپاک یا بابوی او اس منگ دی دی پروژه چه کم کار کون که دوگونه مننه کهو چه منگ تی داغا پروژه ورسوالا سار تی ورسوالا او منگ 2.5 کوره کلی د دې پروژې د اوبونه برخمن ده
د ملګرو ملتونو د منډلو لمخې په نړۍ کې هر کال 1.4 میلیونه انسانان د ناپاک اوبو د څښلو په وجه د رامنځته کېدونکو ناروغیو څخه ژوند له لاسه ورکوي او د 4.5 میلیونه نور انسانانو عمر د روغتیا ساتنې د محدودو امکاناتو له کبله لنډیږي
تاندې هلي
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را کی
15 سال زما د وادو شو او اته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته ده
انټرنیشنل ماجی کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند
د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري.